ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي په افغانستان کې د سم لاسي د هدفي بریدونه چې د شورا بې رحمه بللي پای ته ورسیږي. افغان حکومت وایي د کرونا ضد واکسین چې دوی ته رسیدلې ده هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري او تر راتلونکي یو نیم کال پورې به د افغانستان شپېته سلنه وګړو ته د کرونا وایرس ضد واکسین تطبیق شي. دوستانو ستړي مشي دا او نور ریپورټونه په روانه خبرونه کې در سره شریکو. هرات تمزو په هرات کې تیر شپه یو ډیر درنه چاودنه شوې ده چې د غلطۍ په مرګ ژوبل سربیره د خلکو کورونو ته ډیر زیان اړولې، ودانیو ته ډیر زیان اړولې. تازه حال بل هرات نه مخلوق تر ټولو مسلو مخ کې پام وکړي د دې سات خبرونه ده.
افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وایي چې تمه ده د افغانستان حکومت په مسکو او استانبول کې د افغانستان د سولې په اړه جوړیدونکو غونډو کې ګډون وکړي. د کندهار ترین کورټ پر لوی لار د ماین په چاودنه کې وو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وشته ده. او د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا ضد جانسن اینډ جانسن واکسین تایید کړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وایي ټاکل شوی ده چې د افغانستان حکومت په مسکو او استانبول کې د افغانستان د سولې په اړه جوړیدونکو غونډو کې ګډون وکړي. شغل محب دا خبرې نن په کابل کې وی خبري غونډې ته کړې دي. تمه ده د استانبول غونډه په اپریل کې ترسره شي. دغه راز مسکو هم په پام کې لري چې د مارچ پر 13مه د افغان چارواکو په ګډون د یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو د ډیپلوماټانو په ساته د غونډې کوربته وبکړي. په دې اړه نور جزئیات ازادي رادیو په خبرونه کې اوري. د کندهار ترین کورټ پر لوی لار د ماین چاودنی د شوز او ماشومان په ګډون وو تنو ته مرګ ژوبله وړوله. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد رسنۍ ته په یو واستول سوی پیغام کې وویل چې دا پیښه نن سهار شوه ده.
نن سهار د کندهار ترین کورټ پر لوی لار باندې د طالبانو پر شخ کړ سیو ماین باندې د چې پر ملکی موټر انفجار وکړي. په دې ملکی موټر کې درې نفر شهیدان چې دوه نارینه او یو هم ماشوم دي او څلور نفر زخمیان چې درې ماشومان او یو ښځه زخمیان دي او زخمیان یې را انتقال کړي دي شپخانه ته وی تر تداوی لاندې دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ورسته اعلامیه ته په اشاره سره وایي هدفي وژني نور د منلو وړ نه دي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپل ازادي راډیو ته ویل د دوه هیله ترون ورسته په افغانستان کې تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی.
اوربان د تاوتریخوالی سمدستي درېدنه ده د هر افغان غوښتنه ده. لبد مرغه د دوه هیته توافقنامې را ورسته د تمی خلاف تاوتریخوالی زیات شوی دی، هدفي وژنې زیات شوی دی چې دا د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو زمون نړیوالو شریکانو ته د منلو وړ نه دی.
د څرګندونې داسې محل سوی چې د ملګر ملتونو امنیت شورا تیره ورځ په افغانستان کې د هدفي بریدونو د سملاسي بندیدو غوښتنه وکړه. بلخوا بیا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ورستې هدفي وژنو پړه پر طالبانو اچوي. طالبانو بیا تل د اعدا رد کړی ده. طالبانو تر اوسه د ملګر ملتونو د امنیت شورا د پرونی اعلامیې په اړه څه نه دی ویلې. دیر لستانه په پلازمینه کابل کې د جنایي جرمونو په تور نیول شوی دی. د کابل امنی قمندانې نن په ویلامې کې ویلي چې دغه کسان د کابل شهر لبیلابلو سیمو څخه د اپراتیفي عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول. پر دغو کسانو د وسلوالو غلاو وژنې د غیر قانوني وسلو د لېږد او داسې نور تورونه پورې دي. اعلانې زیاتوي چې له دغو کسانو څخه څلور میله وسله هم ترلاسه شوې ده. زموږ غلازه د ریډیو ری د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا ضد جانسن اینڈ جانسن واکسین تایید کړ. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د هغو کسانو شمیر 100 میلیونو ته ورسید چې کورونا واکسین ورکړل شوی دی. په اروپا کې بیا د واکسین کمپاین اروپا یې سوي او اروپای هیوادونه د مهال د کورونا وبا د دریمې څپې پر کنټرول بوختي. جانسن اینڈ جانسن واکسین ته د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا اجازه ورکول د تلار پرانیزي چې د کوواکس د واکسینو ټولنه به وزله هیوادونو ته 500 میلیون دوز نور واکسین برابر کړي. له دې وړاندې WHO فایزر بیوینټیک او مودرنا واکسین ته هم اجازه ورکړې ده چې په دوو دوزونو کې خلکو ته ورکول کیږي. جانسن اینڈ جانسن واکسین بیا په یو دوز کې ورکول کیږي او د نورو پرتلای د ساتنې چاره هم اسانه دي. د امریکایي سناتورانو یوې ډلې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې د آزاد اروپا آزادي راډیو د هدف ګرځولو لپاره د بیان پر آزادۍ برید ودروي. د ډیموکراتانو او جمهوری پالو سناتورانو د ډلې پرون د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې کې یو اعلامیه په دې هدف خبره کړې چې په روسیه کې رسنیز چاپیریال کړکېچن شوی او د بهرني اجنټ د قانون له مخې پر آزادي راډیو فضا تنګه شوې ده. په روسیه کې پر دولتي رسنیو د څار ادارې د آزادې اروپا آزادي راډیو د روسي څنګه پر ضد 216 قضیه د دې لپاره ثبت کړي چې د هغوی سخت مقررات یې په پام کې نه دي نیولي. د مسکو یوې محکمې له وړاندې د 122 قضیو په تړاو آزادي راډیو شاوخوا $1 میلیون جریمه کړې ده. د امریکایي سناتورانو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې روسیا غواړي د بهرني اجنټ د قانون په وسیله په اوږد مهال کې د روسیې مدني ټولنه کمزوري او هلته ازادي راډیو چوپ کړي.
خبرنو مل ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ دا نور خبرنو زموږ وی پاڼه کې وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. روس سره چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه ویل چې په دې هیواد کې هدفي بریدونه باید سملاسي بند شي او د هدفي بریدونه بیرحم او بلل. افغان حکومت وایي د دوه هیله تړون وروسته تاوتریخواله زیات شوې ده چې دوی او نړیوال ټولنې ته د منلو نه دي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره هرات تزو. په هرات کې تیر شپه یا تیر ماخام یو درنه موټری چاودنه شوی و چې په مرګجوبلې سربیرې دی هغه سیمه چیرې چاودنه شوې ده په کې کورونو ته ډیر زیان اړولې ده. نن سهار هم په ماتو ګډو کې د ژغورنې عملیات روان و او د غلطه د بندو پاتې کسانو لټون کېده. تازه حال به په دې اړه باندې واورو. دا به هم واورئ چې د افغانستان حکومت وایي هغه د کورونا واکسین چې دوی ته رسیدلی دي هیڅ جانبي عوارض نه لري او همدارنګه شمنه کړي چې تر راتلونکي ونیم کال پورې به د افغانستان 80% وګړو ته د کورونا ضد واکسین ورکړي. په تخار ولایت کې د جګړو له کبله د بې ځای شوو له حاله مو هم خبرو کوو. وختو نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ پر ریپورټونو کې اوري چې د روغتیا نړیوال سازمان جانسن اند جانسن واکسین تایید کړی دی. د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې حقیقت څه دی پروګرام او همدارنګه تاندې څنګه مهیروي. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ورسته اعلامیه ته په اشاره وایي هدفي وژنې نورې د منلو نه دي. د جمهور رئیس ویان رستیال د وخان مینپال وایي د دوه هیله تړون وروسته افغانستان کې تاوتریخواله زیات شوی دی. بل خو بیا د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د ورستوي هدفي وژنو پر طالبانو اچولې هغه ادعا چې طالبانو تل رد کړی ده. دا څرګندونې داسې مهال دي چې ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر ورځ په افغانستان کې هدفي بریدونه بې رحمه وبلل او د سملاسي بندیدو وخت نه وکړه. نور تفصيل په دې ریپورت کې.
په افغانستان کې د هدفي وژنو د بندیدو لپاره یو ځل بیا غوښتنی. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی اعلامیه ته چې پکې د هدفي وژنو د بندیدو غوښتنه شوې په اشاره سره وایي تاوتریخواله او د هدفي وژنو ګراف د تمه خلاف پورته شوی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال د وخان مینپال
اوربند او د تاوتریخواله سمدستي درېدنه د هر افغان غوښتنه ده. لبد مرغه دوه ته توافق نامه را ورسته د تمی خلاف تاوتریخوالی زیات شوی دی. هدف یې وژنې زیات شوی دی چې دا د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو زمون نړیوالو شریکانو ته د منلو وړ نه دی.
افغان حکومت په داسې حال کې د تاوتریخوالي د بندیدو غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو شورا تیر ورځ په افغانستان کې د هدفي وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. دغه شورا په یوې اعلامیه کې ویلي چې په دغه بیرحمه بریدونو کې د ښځو په ګډون ملکي مامورین د قضایي څانګې غړي د رسنیو کارکونکي روغتیا پالان او د بشري حقوقو مدافعان په نخښه کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه مخ پر زیاتیدونکو بریدونو په اړه خواشینی ښودلې. د سملاسي بندیدو غوښتنه کړې او محکمې ته د عاملانو د کاغلو غږ کړی دی. خو په اعلامیه کې ویل شوی نه دی چې دغه بریدونو عاملان څوک دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بیا د هدفي وژنو د تاوتریخوالي د لوړ ګراف په اړه وایي چې روان حالت د سخت اندېښنې وړ دی. د دې کمیسیون وایان زبیولا فرهنګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د جګړې ښکېلې خواوې دې د رامنځته شوي بد حالت ته یوه د حل لاره پیدا کړي.
در حملات هدفمند چون کسی مسئولیت نمیگیره.
ده هدفی و جن و رامنست شوی حالت مسئولیت او سوک ناخلی. خوز مک باور داده چی طالبان نشی کولی چی ده رامنست شوی حالات سخه ده مسئولیت اوگی خالی کری. نو پا ده اساس مک براندیس کهو چی دوار خواوی یعنی افغان حکومت او طالبان ده 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 غیچاری ده کابو کولو او ده اربند ده میکانیزم لپاره یو کمیتا رامنست کری.
آتش بس زار دارم که کمیته مشترک تشکیل شوه.
د ښاغلی فرهنګ په خبره روان تاوتریخوالی او هدفي وژنې نسبت نورو کلونو ته بې بدیله دي. که څه هم طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې دوی د ملکي کسانو، فعالانو او خبریالانو په وژنه کې لاس نه لري. دوی دغه شان ټینګار کړی چې افغانستان کې تلپاتې سوله د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو له لورې د هر اړخیزو خبرو له لارې راتلی شي. د امنیت شورا داسې مهال په افغانستان کې په هدفي وژنو اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو پیښې ډېرې شوې او په تېرو څو میاشتو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې خبریالان، ملکی مامورین، د بشری حقوقو فعالان او نور ترور شوي دي. تر ټولو تازه پیښه څو ورځې مخکې په جلال آباد کې وسلوالو د انعکاس ټلویزیون درې ښځینه کارکوونکي ووژلې او د نورې ټپیانې کړې. داعش وسلوالې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو نه د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. لکه مخکې چې مو وویل، تیر ماښام هرات مرکز د یوې درنې چاودنې شاهد و. دغه چاودنې په مرګ ژوبلې سربیره شاوخوا ودانیو ته چې د خلکو د استوګنې کورونه دي دروند زیان اړولی دی. نن سهار مو داسې رپورټونه درلودل چې دغلته په ماتو ګډو کې لام په هغه کسانو پسې لټون روان دی چې ګمان کېږي د کنډوالو لاندې به بند پاتې. همکار مې راسره په تماس کې دی، له ده به وپوښتم چې په هرات کې خپرونې ته ستړي مشي، په هرات کې دغه د ژغورنې عملیات پای ته رسېدلي که نه او وروستي تلفات څومره دي؟
بله، دغه عملیات پای ته رسېدلي دي او وروستي تلفات په اړه هم ارقام چې کوم وړاندې شوي دي دا بیلابیل دي. د هرات والی ویلي دي چې 350 کنه ټپیان دي او 8 کرته وژل شوي دي. خو د هرات د اوزوی روغتون مشر عارف جلالی بیا ویلي چې نه، د ټپیانو شمیر 150 دی او د وژل شوو شمیر 9 کسره. خو هغه څه چې ویل شوي دا دي چې تازه چې دغه شپږ کسه وژل شوي یوازې د یوې کورنۍ دي. هغه کورنۍ چې اته غړي درلودل، دوه کسه ورنه ژوندي پاتې دي چې یو ماشوم پکې دی او شپږ کسه د یوې کورنۍ وژل شوي دي. د دې تر څنګ دغه پیښه چې د هرات د 14مې امنیتي حوزې سره شوي، دا د استوګنې ګڼ شمېر کورونه یې وران کړي دي، ویجاړ کړي دي، خلکو ته زیانونه اړولي دي. د دغه موټر بم چاودنې شویل کېږي په یو فلانکوچ موټر کې، دا چاودیدن کې مواد ځای په ځای شوي ول او ظاهرانه هدف هم دغه 14مې امنیتي حوزه وه. مسئولیت د تروس پر چانل دی اخیسته. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت دا مسئولیت په طالبانو اچولی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله په درک په یو اعلامیه کې ویل شوي دي چې طالبان په جګړو سره هغه ترلاسه شوی فرصت له لاسه ورکړي. دا په داسې حال کې طالبانو په دې وروستیو کې چې کمی هدفی وژنې شوي یا کمی چاودنې شوي، تر ډېره په دې کې خپل لاس وړل رد کړي دي. بله،
مننه کوو دوستانو. له هرات ولایت په موبخې د هرات د ولایت د تیر شپې د چاودنې په اړه مو وروستي معلومات واوریدل او پکې مو واوریدل چې شپږ تنه پکې د یوې اته کسیزې کورنۍ غړي وژل شوي چې یوازې دوه تنه تنې پاتې دي. افغان چارواکو یې مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو اچولی دی. وسلوالو طالبانو یې په اړه څه نه دي ویلي. دا د ازادي راډیو ده.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په تخار ولایت کې پروان کال کې د جګړو له کبله په زورګونو کورنۍ له خپل سیمو څخه بي ځای شوې دي. زیاتره دغه کورنۍ د یو شمیر ولسوالۍ او د تعلقانو له څنډو د ولایت مرکز سره کډه شوې دي او دا مهال په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. که څه هم دولتي ادارې او نور مرستندوی ادارې وایي چې یو اندازه مرستې کړې دي، خو کډوال وای په هغه اندازه چې دوی اړتیا ده او د دې ستونزې دي مرستې ورسره نه دي شوي. په اړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
په تخار ولایت کې پروان کال کې د جګړو او نامنوی له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوي او اوس مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. 50 کلن محمد عباس چې د طالقان قلبر سیمې څخه د جګړو له کبله بې ځای شوی وای په کلی کې ژوند خو ځکه هلته دهقاني درلوده، حوصله بشمیر استون سره لاس او گریوان دی.
چندین بار عریضه کردم، به ریاست مهاجرم راجعه کردم، هیچ که به قول ما نرسیده است.
ما څو ځله د مهاجرینو ریاست ته عریضه وکړه، خو تر اوسه پورې زموږ ستونزو ته توجه نه ده شوې. موږ له دولت غواړو چې ډیر ژر زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي چې موږ له ډیرو ننګونو سره مخ یو.
د تخار د بهارک ولسوالۍ وسیدونکو سلوه کلن لال محمد په دې اړه ازادۍ روډ ته وویل
تقریبا 6 مې چې ما ورسې چې نه نه خونه بم ورشه خونه مر خراب کړه، یا ته ما یو څه کومک نه کې ما یو ځای خبر رسانم داولی مېره اول
شپږ مېشت کېږي چې زه ل خپل سیمه څخه بي ځای شبم. زمون کور د بمبارد ل کابل وران شوه دي، اوس دومره توان نه لرم چې کرای کور ونیسم. ل دولت نه غواړم چې یادی ل موږ سره مرسته وکړي او یادی موږ ووجني چې نور ل دې دربدری خلاص شو.
د تخار دی ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی هم د خلکو ستونزې منی او زیاتوي چې ساش کال په دغه ولایت کې د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځای شوې دي او له دې شمیر څخه پر څه باندې 3000 کورنۍ مرستې ویشل شوې دي.
دا ټول کروندګر او مالدار دي، دوی ته په ښار کې ژوند کول ګران دی، دوی ټول متضرر شوي دي. اوس بیرته خپلو سیمو ته تلای نسی او کچیرې دوی ته د بیرته ستنېدو لاره هواره نسی نو شایي یو انساني ناورین به رامنځته سي، ځکه نه له دوی سره کافي مرستې سوي او نه هم ورته د کار زمینه برابره سوې ده.
خو د تخار ولایت د کډوال او راستنېدونکو د ریاست رئیس سید یاسین لبیبیا وایي چې پر ټولو بې ځای شوو کورونو خوراکي، غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشل شوې دي.
زموږ د سروې له مخې په روان کال کې د تخار ولایت په کچه د جګړو له کبله 6250 کورنۍ بې ځایه شوې دي. د همکارو موسسو او د کډوالو ریاست له لوري په دې ټولو کورنیو باندې خوراکي، غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشل شوې دي.
تخار لس کاله مخکې په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له نسبتا امن ولایتونو څخه شمیرل کېده، خو د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په 14 ولسوالیو او دغه راز د مرکز اړوند سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پراخ حضور تر څنګ غیر مسؤولو وسلوالو هم فعالیت پیل کړی او د عامو خلکو ژوند یې نارامه کړی دی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rferl.org.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. وسم کرونا او په وړاندې د واکسینو مسایل. افغان حکومت وایي استرازینکا یا کرونا ضد واکسین چې دوی ته رسیدلی او دوی عملي کوي هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري او تر راتلونکي یو نیم کال پورې به د افغانستان 65% وګړو ته د دوی په وینا د کرونا وایروس ضد واکسین تطبیق شي. تازه په ډنمارک او ناروی کې دغه واکسین د دغه واکسینو تطبیق تر نامعلومې نیټې پورې ځنډول شوی او عملي هم جانبي عوارض بلل شوي. نور حال په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د نن او بهر د کرونا ویروس ضد واکسین پړه اندېښنې مطرح شوې چې ګوندې دغه واکسین جانبي عوارض لري. خو د افغانستان د روغتیا وزارت وایي دوی د روغتیا نړیوال سازمان او اروپایي ټولنې د ډاډ او معلوماتو پر بنسټ وایي چې دغه واکسین هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري. د دغه وزارت وایاند غلام دستګیر نظری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په ټول هیواد کې له 30 زیاتو کسانو ته دغه واکسین تطبیق شوی چې د جانبي عوارضو په اړه یې تر اوسه کومه پیښه نه ده ثبت شوې.
خپل عادي تقسیم اوقات له مخې خپلو خلکو ته د واکسین تطبیقولو ته دوام ورکوو. د موږ د واکسین په برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. موږ تر اوسه له 30 زیاتو خلکو ته واکسین کړی. له نیکه مرغه تر اوسه پرته له سردردي او تبو نور د هیڅ ډول جدي ستونزو راپور نه دی ثبت شوی چې دا هم مثبت اړخ یې دی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په ډنمارک او نروې کې د کرونا ویروس ضد واکسین تطبیقول د موقت وخت لپاره بند شوی دی. د راپورونو له مخې په ډنمارک کې یو کس له دغه واکسین کولو وروسته مړ شو چې له امله یې د دغه هیواد د روغتیا وزیر پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې دوی به د استرازینیکا واکسین په اړه د خپلو څیړنو تر بشپړولو د دې واکسین تطبیقول بند کړي. له ډنمارک وروسته په نروې کې هم د دغه واکسین په اړه د څیړنو تر بشپړولو پورې د یاد واکسین تطبیقول بند شوی. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي اروپایي ټولنې د کرونا ویروس ضد واکسین جانبي عوارض رد کړي او په ډنمارک او نروې کې یې یوازې د یوې برخې د واکسین تولیدولو کې ستونزه مطرح کړي، نه د ټولې نړۍ لپاره په تولیدو شویو واکسینونو کې. یاد وزارت وایي تر 2022 کال پورې به د افغانستان 65% خلکو ته چې عمرونه یې له 18 کلونو لوړ وي د کرونا ضد واکسین ورسوي. په کابل کې خبریال جاوید حمیم کاکړ او په هرات کې د یو روغتون ډاکټر حمید رحیم چې دغه واکسین یې تطبیق کړی وایي چې دوی ته هیڅ ډول چې د ستونزه نه ده پېښه شوې.
مالو نورو ډاکټرانو سره دغه واکسین د پرانیست په ورځ تطبیق کړ. د 48 ساعتونو لپاره یې را باندې تبه او ځانګړی راوستي وه. د هغې وروسته راکروغ یم او دا د په خپلې دندې مصروف یم.
استرازینیکا یا د کرونا ویروس ضد دغه واکسین د انګلستان او هندي کمپنیو ګډ تولید چې هند خپل تولید لومړی جوپه له افغانستان سره مرسته وکړه. په افغانستان کې له دغه واکسین نه تر اوسه څه باندې 30,000 کسان چې د رسنیو کارکوونکي او خبریالان، امنیتي ځواکونه، ډاکټران او یو شمېر دولتي کارکوونکي، سیاستوال او د لوړ عمر لرونکي کسان دي برخمن شوي دي.
په نړۍ کې بیا د روغتیا نړیوال سازمان د جانسن اینڈ جانسن واکسین تایید کړی. دا واکسین د دوو نور واکسینونو خلاف چې هر وګړي ته یې دوه ستنې کیږي یا دوه دوزه ورکول کیږي، یو دوزې کفایت کوي او له بلې خوا تر دریو میاشتو پورې په عادي یخچال کې هم ساتل کیدی شي. د روغتیا نړیوال سازمان هیله لري چې بېوزلو هیوادونو ته د دې واکسین په رسولو کې به لوجستیکي ستونزې نه وي. عصمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د کورونا وایرس پر ضد جانسن اینڈ جانسن واکسین په داسې حال کې تایید کړ چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې 100 میلیونه کورونا ضد واکسین خلکو ته تزریق شوی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان له لوري دغه واکسین تایید لاره هواروي چې 1.5 میلیون دوز د کوواکس د واکسین پروګرام ته مهیا شي. د دې پروګرام له لارې بېوزلو هیوادونو ته واکسین ورکول کیږي. د روغتیا نړیوالې ادارې لوړاندې څخه فایزر، بیو ان ټیک او همدارس مودرنا واکسینونه تایید کړي دي چې هر یو باید دوه ډوز ورکړل شي. خو د جانسن اینڈ جانسن واکسین هر وګړي ته یوازې یو ډوز ورکول کیږي. جانسن اینڈ جانسن کمپنۍ هیله لري چې بېوزلو هیوادونو ته د واکسین پر رسولو کې پر لوجستیکي ستونزو برلاسه شي، ځکه چې دا واکسین د نورو خلاف دوه ډوزه نه ورکول کیږي او تر درو میاشتو پورې په عادي یخچال کې ساتل کېدای شي. دا واکسین د امریکا د متحده ایالاتونو، کاناډا، اروپایي اتحادیې او جنوبي افریقا له لوري هم تایید شوی دی. څېړنې ښیي چې جانسن اینڈ جانسن واکسین د کرونا وایرس په مخنیوي کې 15% اغیزمن دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز د معلوماتو لمخي چې د مارچ په 12مه خبره کړل، په دغه هیواد کې تر 15 میلیونه او 9 لک ډیرو کسانو ته لشتر لشه یو ډوز واکسین ورکړی شوی او نږدې 15 میلیونو نورو دوه واری واکسین کړی دی. د واکسین لکبل په متحده ایالاتونو کې د جنوري لمیاشتې را په دی خو د کورونا نوی پیشي ورڅخه په روختون کې د خلکو بستر کېدل او یا هم له دې وایرس د مړینو شمیر مخ په کمیدو دی. اقتصادي فعالیتونه هم بیرته پیل شوي او بندیزونه نرم شوي دي، خو روغتیایي متخصصان وایي تر څو چې لا ډیر خلک واکسین شوي نه وي باید بندیزونه کم نشي، ځکه چې د بندیزونو له نرمېدو سره ممکن وایرس بیا ډیر شي. په اروپا کې چې د کورونا ضد واکسین تطبیق ډیر ورو دی، د کووید 19 پیشي ډیرې شوي دي. په دې لویه وچه کې د کورونا درېمې څپې اندېښنې پارولې، ځکه چې دا یوه لا ډېره وژونکې او ژر خپرېدونکې ده. د جرمني د روغتیا وزیر یان سپان وایي هیواد یې باید په راتلونکو اونیو کې سختې ازموینې ته چمتو شي. په همدې منځ کې د ایټالیا په شان ځینو هیوادونو بندیزونه زیات کړي چې د کورونا د نوي متحرک ډول مخه ونیسي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان می هم په دې پونشي د نن ورځ افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
سره لدی چې کرونا وبا په نړۍ کې د ډیرو خلکو کاروبارونه خراب کړ او حتی ځینې خلک یې نیستۍ ته کېنول، خو داسې کسان هم شته چې د دې وبا د خپرېدو په موده کې شتمنې ډېرې شوې. په داسې کسانو کې یو هم امریکایي پانګوال وارن بافت دی. په اړه یې څاروان عصمت څاروان تفصیل اوري.
د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ښاغلي بافت شتمني تر 100 میلیارد ډالر واوښته. د بافت شتمني په دې خاطر په دې کورونایي حالت کې زیاته شوه چې د برکشایر هاتوای کمپنۍ ونډې یا سهمونه واخیستل او د دغو ونډو بیه ناببره ډیره لوړه شوه. د فورس مجلې د راپور له مخې د وارن بافت ټول شتمني په همدې شرکت کې ده. اوس د برکشایر هاتوای شرکت مالی ارزښت نږدې 600 میلیارد ډالر اټکل کیږي او ښاغلی بافت په شپږو کې د یوې برخې خاوند دی. د برکشایر هاتوی کمپنۍ د ونډو ارزښت د فبروري په وروستیو کې خورا ډیر شو او د چهارشنبه په ورځ د دې شرکت د ځانګړو یا ای کلاس د ونډې ارزښت تر 400 لک ډالر واوښت. د کورونا وبا خپرېدو سره سره چې لکه بلې اکثره اقتصادي فعالیتونه ودرول شول او د توریزم په شمول ځینې برخې سخت زیانمنې کړې، د 2000 میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې د برکشایر هاتوی شرکت په ګډون ګڼو سترو امریکایي کمپنیو تر 15 میلیارد ډالر زیاته ګټه وکړه او اصلي دلیل دا و چې د ونډو ارزښت لوړ شو. وارن بافت نیوی کلندی او که په 2018 میلادي کال کې د خپلو شتمنیو او ونډو یو برخه خیریه مؤسسو ته نوې بخښلې، شتمنی به ډیر مخکې تر 100 میلیارد اوښتي وای. بافت یو لسکلنو چې ونډې واخیستې او په 14 کلنۍ کې په لومړي ځل د ترلاسه کړې ګټې مالیه ورکړه. د فوربس مجلې پر اساس حاضر ده په نړۍ کې تر ټولو شتمن کس د امازون کمپنۍ مؤسس جیف بیزوس دی. د بیزوس شتمنۍ شاوخوا 180 میلیارد ډالر اټکل کیږي. د دې مجلې لمخې د امازون شرکت د مؤسس جیف بیزوس، د ټیسلا د اجرایي رئیس ایلن ماسک، د مویت هنسی شرکت د خاوند برنارد آرنولد او د مایکروسافت له مؤسس بیل ګیټس ورسته شغله بافت پنځم لوی شتمن دی. بافت چې تر شپېته ډېرې کمپنۍ لري ژمنه کړې چې د خپلې شتمنۍ په سلو کې نه نوي به خیریه ټولنو ته وبخشي. تر اوسه پورې د یو څلوېښت میلیارد ډالر خیریه چارو په تېره بیا د بیل ګیټس مرستندوی ادارې ته ورکړي دي. بیل ګیټس هم میلیاردونه ډالر په خیریه چارو لګولي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
دوستان زموږ غږ له ساده رادیو ناوړی زموږ پرونی هر ورځ د سهار لوو بجو د مخام ترو بجو پوری په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس هم یو وار بیا د خبرونو وخت شو. په افغانستان کې څلور نیمې بجې دي. په مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته لا فریوا ظاهر یاوړو.
د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب وی ټاکل شوی د افغانستان حکومت په مسکو او استانبول کې د افغانستان د سولې په اړه جوړیدونکو دوه غونډو کې ګډون وکړي. شغلی محب دا خبرې نن په کابل کې وی خبري غونډې تکړې دي. د کندهار ترنکوټ پر لوی لار د ماين په چاودنه کې د شوزو ماشومانو په ګډون وو تنه ته مرګ جوړه وشته ده. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد نن رسنیو ته وویل چې په دغه کسانو کې درې تنه وژل شوی چې دوه یې نارینه او یو ماشوم دی. څلور نور په دې پیښه کې چپیان دي چې درې تنه ماشومان او یو ښځه ده. د افغانستان دفاع وزارت وای په کندهار ولایت کې اته ویشتنه طالبان وژل شوی دي. دفاع وزارت پر ټویټر نن لیکلی چې دغه طالبان تیر ورځ د کندهار په ارغنداب او جوړې ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال وژل شول. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د لستانه په کابل شهر کې د جنایي جرمونو په تور نیول شوی. د کابل امنیه قمندانې نن په ویلې مې کې ویلي چې دغه کسان د کابل شهر له بیلابېل سیمو څخه د اپراتیفي عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول. پر دغو کسانو د وسلوالو غلاو وژنې د غیر قانوني وسلو د لېږد او داسې نور تورونه پوري دي. د ایران یو نیمه رسمي خبري اژانس د دې هیواد په جنوب کې د هرمز تنګي ته نږدې د یو کس تر وژل کېدو وروسته د سرحدي ځواکونو او قهرجنو مظاهره چانو ترمنځ د نشوت خبر ورکړی. فارس خبري اژانس ویلي چې سرحدي غزمه د مارچ پر 12مه د هرمز اهلي ښار ته نږدې یو کس چې ادعا کوي قاچاقورونکي وو په کښته کې دننه پټه وژلې. همدې مسلې د خلکو اعتراضونه پارولې. پر سرحدي پولیسو یې یرغل وروړی او یو شمېر سرحدي ساتونکو یې ټپیان کړی دي. او د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا ضد جانسن ان جانسن واکسین تایید کړ. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د هغو کسانو شمیر 100 میلیونو ته ورسېږي چې کورونا واکسین ورکړل شوی دی.
دوستانو اوس هم څو سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کیک بوکسینګ سلويختم پړاو سیالي نن په هرات ولایت کې تر سره شوه. د هرات د بدني روزنې ادارې سرپرست احمد جاوید رسولین ازاد رادیو ته وویل چې د غیور روزنې سیالي د ولسوالیو د فعالو کلبونو ترمنز د تنکي ځوانانو او لویانو په کټګوریو کې تر سره شوه چې سل لوبغاړو پکې ګډون کړي. د خغلی رسولی په وینا د دې سیالیو د تر سره کولو هدف د کیک بوکسینګ ورزش وده او په هرات ولایت کې د بنسټیزو پروژو ملاتړ دی. په هرات کې د کمال خان بند د پرانستلو په درشل کې د وښو ساحلي لوبې تر سره شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قاریزاده نن آزاد رادیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې له 15 لوبډلو شپېتو تنو لوبغاړو ګډون کړی و. خغلی قاریزاده وویل د دې سیالیو له پیل څخه هدف په دغه ولایت کې د کمال خان بند له پرانستلو منځنه او د غوره څیرو پیژندل دي. د نوموړي په خبره په دې ورځنیو سیالیو کې لس غوره لوبغاړو ته مډالونه او ستاین لیکونه هم ورکړل شول. او د جنوبي افریقا خزینه لوبډلې له هندي لوبډلې دریمه لوبه وګټله. د جنوبي افریقا او هند خزینه کرکټ لوبډلو ترمنځ د 15 یو ورځنیو سیالیو دریمه لوبه نن افریقا لوبډلې وګټله. د دواړو لوبډلو ترمنځ د 15 یو ورځنیو لوبو لړۍ د رواني مارچ میاشتې په 8 نیټه پیل شوې و چې په لومړی لوبه کې افریقا د 2 وکټو په توپیر هند ته ماتې ورکړې وه. دویمه لوبه هند وګټله، خو درېمه لوبه چې د مارچ په 14 نیټه ترسره شوه، افریقا ښځینه لوبډلې پکې هند ته ماتې ورکړه. د ویلو ده چې د دغو دواړو لوبډلو ترمنځ به څلورمه لوبه د مارچ میاشتې په 14 نیټه او وروستۍ هغه به یې د همدې میاشتې په 18 نیټه ترسره شي.
دوستانو له ازادي رادیو څخه مو څو سپورتي خبرونه واوریدل. په همدې د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. زموږ خبرونه او ریپورتونه ازادي رادیو ډاٹ کام چې زموږ ویب پاڼه د هلته کتلې او لستلې شي. ولیس پروګرامونو ترازو حقیقت څه دی وړاندې کیږي، ورپسې تان د څنګه مهروي
حقیقت څه دی.
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
په افغانستان کې خراب امنیتي وضعیت د ټولنیزو